د ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرائیه رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملتړ لاس وانه خلی امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړیتوب باور وشي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خبرونه په وروستۍ برخه کې درته خبرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې له مشکوک وسله والو سره په نښته کې لږ تر لږه دوه ترکي پولیس وژل شوي دي. چینایي مشرانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي دي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صفایی د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. کابل او شاوخوا ولایتونه یې څو شېبې وړاندې یوې پیاوړې زلزلې ولړزول. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځانګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري. او د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون د ازادي راډیو فعالیتونه وستایل. د خبرونو تفصیل: کابل او شاوخوا ولایتونه څو شېبې وړاندې یوې پیاوړې زلزلې ولړزول. که څه هم تر اوسه د دې زلزلې مرکز معلوم نه دی، خو د زلزلې د پیاوړو ټکانونو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې ساری نه درلود. د چین شینهوا خبري اژانس ویلي چې د زلزلې افغانستان، پاکستان او هند لړزولې دي. افغانستان کې طبیعي پیښو له دې وړاندې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي، خو د نننۍ زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه تر اوسه سند ویل شوی. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځانګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري، بلکې د دوی کارونه د وحشت او ترور استازیتوب کوي. ښاغلی عبدالله دا خبرې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې.
همدارنګه نور کسان چې په هر نوم د افغانانو په وړاندې جنایتونه کوي او د توتور له مخې قومي مسایلو ته لمن وهي، موږ باید د دوی د توتیو مخه ونیسو او په وړاندې اقدام وکړو.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون د ازادي راډیو فعالیتونه وستایل. د دې کمیسون مشر زلمی زابولین نن ازادي راډیو ته یو ستاین لیک هم ورکړ او ویل همدا راډیو ده چې د افغانستان د لرو پرتو او محرومو سیمو له ستونزو پرده پورته کوي.
ساسی اکثرا پروگرامونه لایف دی، مستقیم نشر کیږي، هر چاته موخی ورکوي، اته که مخالفین دین کولای شي په داخله چوکاټ کې خپل خبري وکړي. ساسی اکثرا پروگرامونه د خلکو دردونه نکاس کوي.
خغلی زابلی د ازادي رادیو د ژوندۍ خبرونو ارزښت هم مهم وباله، وی ویل چې له دې لارې د ډیرو مستحقو کسانو غوونه تر حکومتي چارواکو پورې رسیدلې دي. او د لوګر چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره ردوي چې د خروار ولسوالي د دوی په کنټرول کې ده. د دغه ولایت د ولی ویان سلیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لا خبره مونږ د کلکه د دوی په خروار ولسوالي کې د اوسان زموږ عملیات جریان لري. نو څوار مخالفینو یې شنو وژل شو او د دې خروار سپینځل هم راغلی ده.
نوموړي وویل دغه عملیات چې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوي، تر اوسه پکې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې خروار ولسوالي د دوی په کنټرول کې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل لهن څخه اورئ.
د ریختر په کچا یو شاریه زلزلې د جنوبی اسیا یو شمیر هیوادونه لړزولې. د دې زلزلې مرکز په شمالي پاکستان کې خودل شوی. د خبري اژانسونو د ریپورتونو لمخې د دې زلزلې ټکانونه په کابل، اسلام آباد او نوې ډیلی کې احساس شوی دي. دمګړې د زلزلې له کبله دورانې او ریپورتونه نه دي را رسیدلي، خو ریپورتونه وایي چې په شمالي هندوستان کې خلک له ودانیو وتلي څو د زلزلې له وروستیو ټکانونو وژغورل شي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له مشکوکو وسلوالو سره پنخته کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له مشکوکو وسلوالو سره د ترکی ځواکونو پنخته کې لږ تر لږه دوه ترکی پولیس وژل شوي. ریپورټونه وایي چې په جنوب ختیځ کوردي سیمه کې پروت دیار باکر ښار کې په دین خطه کې چنن شوي 15 وسلوال هم وژل شوي. د ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت د ډلې دا وسلوال خی پنخره کې د اکتوبر د 10 نیټې په هغه دوو ځان وژونکو بریدونو کې لاس ولري چې د کورت پلو په یو غونډه کې وشوه او تر سلو زیات کسان یې ووژل. تر دې مخکې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې استخبارات او کوردي وسلوال کابل د انقری په بریدونو کې پړه بللی و او ویلی و دوی د داعش ډلې سره په ګډه د دې بریدونو لپاره کار کړی دی. په بنگلاديش کې هم پولیس وایي دوی د یو ایټالوي مرستندوی کارکونکو د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې. دا ایټالوي مرستندوی کارکونکو د سپتمبر 28مه نیټه وژل شوی وو او د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر پرغاړه اخیستې وه. د ډاکی د پولیسو ویان منتشر الاسلام وایي لنیول شو کسانو څخه درې تنه په مستقیمه توګه په اردې مرستندوی کارکونکو سیزر ټاویلا دزوکی خکیلو. تر اوسه دا نه روښانه چې څلورم مشکوک نیول شوی په دې وژنه کې څه رول درلود. چارواکو ویلي دوی هغه موټر سایکل هم ترلاسه کړی چې وسلوالو پر ټابیلا د برید وروسته د تیښتې لپاره کارو. چینایي مشرانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي. د چین د کمونیست ګوند مشران نن په بیجنګ کې راټول شوي وو څو د 2018 څخه تر 2020 پورې 15 کلن اقتصادي پلان مسوده جوړه کړي. تمه کیږي چې په دې پلان کې به د چارواکو هغه هڅې دوام وکړي چې غواړي پر سوداګرۍ ولاړ اقتصاد پر کورني لګښت او په کور دننه د ودې باندې ولاړ اقتصاد ته واړوي. لویدیځ څېړونکي وایي دوی تمه لري چې نوی اقتصادي پلان به د چین لپاره د 6.5% ولدي هم د کمې اقتصادي ودې وړاندوینه وکړي. چین اقتصادي وده په تیرو درې میاشتو کې 6.9% تلویدلې و چې په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو کمه اقتصادي وده وه. او د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ویلي د هغه د پریکړه چې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بزان نه کاندیدوي د دې لپاره نه و چې ګوندې دا انتخابات نشي ګټلی، بلکې له دې امله وه چې د کمپاین لپاره یې کم وخت درلود. جو بایډن وویل هغه کسان چې د ده ملاتړ کوي هغوی د دې مستحق دي چې ښه کمپاین ورته وشي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولنه خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس وانه خلیم کان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړی تو باور وشي.
ای هم ممکن نیست کې ما اعتماد کنیم در حالتی کې از یک طرف طالبان تقویه میشن، حمایت میشن، تجهیز میشن و از طرف دیگه باور به کنیم کې صادقانه میانجیگری صورت میگیره برای گفتگو.
پاکستان د افغانستان د یو لوی اقتصادي د ګاز د پایپ لاین چې تر اوسه عملی کار زندیدلې ده یو مهم شریک دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تپی پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شوی دی. د هلمند نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوسم زه خپل سار کشیان راولم، ماښام بیرته بیا کشیان روان دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د اونیزو لړیو خزو او یو کلی زرغګونه ډرامې نوې برخه هم درته خبرو راسره وسی. د حکومت اجرایي رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس وانه خلی امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد په منځګړی تو باور وشي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې دا څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې او ویل چې هغه هیواد لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. نواز شریف امریکا ته په وروستي سفر کې چې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره هم لیدلی دي. د امریکا په یو څېړنیز انسټیټیوټ کې ویلي وو چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم وژنې ترسره کړي او هم د سولې او هم طالبان د سولې خبرو کینوی. سفی الله ستانیزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وی تر اوسه هیڅ داسې نه ښنه دلیدل شوی چې پاکستان له وسلوالو طالبانو خپل ملاتړ بند کړی وي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو سرګندونو ته په اشاره وویل چې دغه هیواد اوس هم له طالبانو ملاتړ کوي او دا ډله سنبالوي. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې به د پاکستان صادقانه همکاري هغه وخت معلومه شي چې د طالبانو ملاتړ لاس واخلي.
ای هم ممکن نیست که ما اعتماد کنیم.
خاله عبدالاوی دا ممکنه نده چه مونگ باور اکرو پده سیال که چه طالبان لیوی خواه حمایه کیگی سنبالیگی حال بلی خواه پدی باور اکرو چه پسادقانه توگه ده خبرو پا برخ که منسکری توب کیگی. دا یه ودیر مهم و اساسی مسئله ده.
مهم و اساسی است.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې امریکا متحده ایالاتونو ته په یو سفر کې وویل چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د خبرو میز ته کینوي. نواز شریف دا هم ویلي چې پاکستان چمتو دی څو د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله انتقاد وکړ چې د افغانستان د حکومت او خلکو له څو کلونو هڅو سره سره هم چې د سولې لپاره یې کړي دي ناامنۍ او پردي لاسوهنې لا هم په دې هیواد کې روانې دي. خغلی عبدالله همدرس تروریستي ګروپونه په خاصه توګه داعش د ویرې او وحشت خپرونکي ډلې وبللې او وی ویل چې دا ډله په افغانستان کې مذهبي او قومي لانجې رامنځته کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو څخه د افغانستان او پاکستان د یو واحد تعریف نشټوالی د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه کولو لامل ګرځېدلی. یو افغان کارپوه روح الله امین د افغان سولې له پروسې د پاکستان د همکارۍ په خاطر په دغه هیواد سیاسي فشارونه او له طالبانو څخه د دواړو هیوادونو د چارواکو د تعریف نږدېوالی ضرور وباله.
مگه که یک فشار بین المللی و یک ناگزیری سیاسی
خغلی امین وی لومړی دا چې یو نړیوال فشار موجود وي، دویم دا چې پاکستان له طالبانو څخه د افغانستان له تعریف سره نږدېوالی پیدا کړي، دا چې طالبان که له هرې ډلې وي خطرناک دي. که دا تعریفونه سره یو شي د دې احتمال شته چې په پالیسیو کې بدلون راشي، او بل دا چې که طالبان د پاکستان په وړاندې په خپلو غبرګونونو کې زیاتوالی راولي.
رفتارشان واکنش‌هایشان نسبت به دولت پاکستان افزایش پیدا بکنه.
دا په داسال کې د چتر اوسه پوری څوزل پاکستانی چارواکو ټینګار کړی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کوي. خو د ورستۍ څو میاشتو نه امنیو ته په کتو په پاکستان انتقاد کیږي چې چارواکي له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او هڅه کوي چې افغانان آرام نه شي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
و امرودل چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي تر هغو چې پاکستان د طالبانو له ملاتړه لاس وانخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد په منځګړیتوب باور وشي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د رسمي خبري البته د پاکستان په مرکز تر سره شوی او ټاکل شوی و چې دوهم ځل خبري تر سره شي. خو د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې او د غرض د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر د راپورته شوی اختلافاتو له امله د خبري تر اوسه ځنډیدلې دي. پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په کراتو ویلي چې دا هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره بیا زمینه برابر کړي، خو تر اوسه پورې افغان چارواکو د پاکستاني چارواکو د دغو څرګندونو په وړاندې عمل نه دی کړی او وایي چې تر اوسه د پاکستاني چارواکو په څرګندونو بې باور دي. کابل چاپی خبرونه هم په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنه د ادعاو په اړه ځینې مطالب خبره کړي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د نور مسایلو تر څنګ د لویې جرګې د جوړېدو د ځنډ عواملو او پر پاکستان د افغان دولت انتقادونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې یو تحلیلي مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی چې ولې بهرنیان له لویې جرګې سره مخالف دي. په مطلب کې راغلي چې وروستیو ناامنیو او د یو شمېر ولسوالیو سقوط ته په کتو د ملي وحدت حکومت پر پاتې کېدو شکونه زیات شوي او د نظر ځینې خاوندان د لویې جرګې د رابللو غوښتنه کوي. خو د مطلب لیکوال ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې بهرنیو کړیو د لویې جرګې د جوړولو پر ضد تبلیغات کړي او د افغانانو د دې ملي دود جوړولو ته یې خلک زړه نازړه کړي دي. لیکوال د 1992 کال لویه جرګه چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه جوړه شوې وه د بیلګې په توګه یاد کړي چې هلته هم داسې تبلیغات کېدل چې امریکا پلوه کسان به پکې برخه اخلي او بېله قید او شرطه به امنیتي سند تایید کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته ځانګړې کړې او له پاکستانه پکې غوښتل شوي چې د تروریزم له سلیقوي تعریفه ډډه وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د تحمیلي جګړې خاص او خاشاک له بهره راوړل کېږي او یو شمېر مخالفې کړۍ هڅه کوي چې د خپلو بادرانو د خوشحالولو لپاره افغانستان کې جګړه توده وساتي. په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غني دا خبرې راخستل شوي چې حکومت به هیڅ کله زور ته تسلیم نشي او د سوک جواب به پر سوک ورکوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د اوسنیو ستونزو او ناامنیو لامل د ملي وحدت حکومت مشران دي او دوی باید ومني چې د بیګونه خلکو د وینې د تویولو په وړاندې مسؤلیت لري. لیکوال ویلي له پایله د ملي وحدت حکومت جوړول د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر فرمایش وو او اوس د ملي مشروعیت نشټوالی د ولسمشر لاسونه تړلې دي. په مطلب کې راغلي د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په موافقه کې راغلي چې دوه کاله وروسته به د اجرایي ریاست پوست د لویې جرګې په اساس صدارت ته لوړېږي. خو لیکوال ویلي د لویې جرګې د جوړېدو څرک نه معلومیږي.
ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري اوریدلای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د تپی د ګازو د پایپ لاین د پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د تپی پروژې د ونډو تړون د شریکو هیوادونو د وزیرانو په درویشتمه غونډه کې لاسلیک شوی دی. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د تپی پروژې پلي کیدل به د سیمې له ثبات په ځانګړې توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي، خو دغه پروژه تر اوسه پورې عملاً یعنی د دغې پروژې چارې تر اوسه عملاً نه دي شروع شوي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشخاباد کې د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو په درویشتمه غونډه کې د دې پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک سو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون له مخې به ترکمنستان 50% او پاتې نور هیوادونه افغانستان، پاکستان او هند 55% ونډه ترلاسه کړي.
با اساس این موافقت نامه
د دې تړون له مخې د ترکمنستان هیواد 50% د پروژې ساملرونکي او پاتې نور هیوادونه هر یو به 55% د پروژې ساملرونکي وي چې په دې سره ټول هیوادونه موافقه وکړه.
قرار گرفته است
د ټاپي پروژې لومړی تفاهم لیک په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لاسلیک کړ. د تړون له مخې به د ګازو د انتقال لپاره څه باندې 1,015 کیلومتره پایپ لاین له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. دغه پایپ لاین یا نلیکه په افغانستان کې له فراه، هرات، کندهار او هلمند ولایتونو څخه تیریږي او بیا د پاکستان د کوټې له لارې هند ته رسیږي چې شاوخوا 10 میلیارده ډالره لګښت پرې راځي. د دې پروژې طرحه په 1990 کلیزه کې راپورته شوه، خو په بیلابیلو دلایلو په تیره بیا د افغانستان د ناامنۍ د دې پروژې مخې ته خنډونه جوړ کړي وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټاپي پروژې پلي کېدل به د سیمې له ثبات په ځانګړې توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کتونکي عبدالله واحد یاروای که عملاً د ټاپي پروژې کارونه پیل سي، د دې پروژې شریک هیوادونه به د خپلو ګټو لپاره هم د پروژې امنیت ته پام وکړي.
جنگ یو لامل بیکاری ده. که چیرې دغه پایپ لاین راشي، دې سره ډېر خلک په کار کېږي، په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي. نو په طبیعي شکل باندې چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي، نو دوی د دولت د مخالفتونو نه لاس اخلي او د حکومت سره لاس یو کوي، ځکه چې د دوی منافع په خطر کې کېږي. هلته په امنیت باندې مستقیم اغېز لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو په وینا د ټاپي پروژې د ګازو د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستان څخه تیریږي او د دې پایپ لاین د جوړولو په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې تر 5000 زیات کسانو ته کار پیدا کیږي. دا دوی په وینا د دې پایپ لاین له فعالیت وروسته به افغانستان له کاله سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالیې له لارې ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې له افغانستانه د ټاپي پروژې تیریدونکي پایپ لاین امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه ورځ لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه اوریدلی شي. همدا اوس هم موږ د اف ام په 0.5 څپه په لویو ښارونو کې صاف او واضح اوریدلی شي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې نن د کابل په کابل کې د زلزلې د سخت زلزلې ټکانونه احساس شوی دی. د زلزلې له امله چې څومره مالی او ځاني زیانونه اړولي کنه تر اوسه پورې موږ دقیق معلومات نه لرو، خو دغه زلزلې ټکانونه د پر کابل سربیره د پاکستان او د هند په پلازمینو کې هم احساس شوی. د زلزلې ټکانونه په غزنی کې هم احساس شوی دی. حاجی عبدالحمید حسنی همدا شپه له غزنی نه راسره د ټلیفون په لیکه دی. حسنی صاحب راته وویل چې زلزلې کومه ورانۍ پیخ کړی دی هلته په غزنی کې کنه؟
سلام تاسو ته اوریدونکو ته ډېر سلامونه او احترامات وایم.
وعلیکم السلام.
زلزله خو بجا باندې یوه بجا ودر شو د ټکو باندې هغه دلته وسوله زنه خان په ولسوالۍ کې، خو د زنه خان مساحت چې ده در کوم نږدې منطقې شپې په 2 کیلومتره پورې زه لرم څه نقصانات نه دي رسولي. او د زنه خان اوږدوالی خو له غزنی نه تر اخره د زنه خانه پورې
اندازه به پریږدو څومره دوام وکړ؟ څو ثانیې وې؟ یوه دقیقه و، دوه دقیقې و؟ څه خلکو کې ویره خپله تاسو د ویرې احساس ونه کړ؟ چیرته وی کله چې زلزله وشو؟ آرامی احساس کبھی معمولا نور زلزلے تکنن هم راضی، یعنی کوم ویر خلق کنه خبره کړی
ورسایم نشه ولا 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 تکانونه وو خو دې دوامې ونه کړې وو وس خلل ټول د کانو لاغنه له کورونا راوه چې تاسو په کورو کې واسو په موټر یو مستقل واغه خو نه دې خبر.
بله مننه حسنی صاحب. حسنی صاحب مننه. ژوندۍ اوسې کور مو ودان چې موږ ته مو خبر راکړ د غزنی څخه د دغه شوې زلزلې په اړه. دا ښه خبره ده چې تر اوسه پورې دغه زلزلې د زلزلې له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې زلزله نن تقریبا نیم ساعت مخکې د کابل په شمول د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او دغه راز د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې هم احساس شوې ده. تر اوسه پورې موږ ته د دغه زلزلې له امله د زیانونو راپورونه نه دي راکړل شوي، خو په کله چې دغه راپورونه مو ترلاسه کړ تاسو هم هرومرو ترې خبره وو. ازادي راډیو اوري د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00400 2 2 1 1 2 1 1 5.
ازادي راډیو هوري د هلمند نادلي اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې د عملیات ژر پای ته ورسوي تر څو هغو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تلو شرایط برابر شي چې په سیمه کې د روانې جګړې له امله یې خپل کورونه پرېښي دي. ولې په سیمه کې دغه جګړه دومره اوږده شوې ده؟ علت یې څه دی؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی یو تفصیلي راپور لري.
په نادالي او باباجي کې د روانې جګړې یوه اونۍ پوره شوه، سره له دې چې دغه سیمو ته راغلي وسلوال د حکومتي سرتیرو په وړاندې کلک مقاومت کوي، خو دولتي چارواکي په جنگ او عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د نادالي اوسیدونکو هم د جنگ د اوږدېدو له امله ستړي شوي دي. دوی د دې انتظار کوي چې په کلو کې روان جنگ او عملیات پای ته ورسیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ولاړ شي. د نادالي ولسوالۍ د چانجر رسمي اوسیدونکو شکولا چې د جنگ او مرمیو له ویرې د شپې له خوا لشکرګاه ته ځي او د ورځې بیرته چانجر ته راځي، د حکومت څخه د جنگ او عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. هغه ازادي راډیو ول وسایل او امکانات هم نه لري، خو د احتمالي زیانونو له امله د شپې کور پرېږدي او په لشکرګاه کې د خپلو دوستانو سره اوسیږي.
ډېر زیات به تاثیر کوي. میخي تر هدف د پاسه تاسو د چانجر بازار لرو چې مخکې ډېر ډک وو، ډېر انسانان پکې وو. تاسو اوس وینئ چې په ټوله بازار کې څوک نشته. موږ امنیت غواړو، موږ وسایل غواړو. دا رقم خو دغه اوس هم تاسو وینئ چې زموږ ته په 50 متر کې ټکان دي. زموږ 50 متر کې تاسو وینئ چې ټکان دي. دا 50 متر هم لاندې سي ډېر کم ساحه کې د چانجر ساحه کې داسې ټکان دي. نو موږ امنیت غواړو. موږ عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوس هم زه خپل سهار کوچنیان راولم، ماښام بیرته بیا کوچنیان روان دي.
د تیر اونۍ د یکشنبې په شپه ګڼ شمېر وسلوالو چې د چارواکو په خبره ځینې بهرني جنګیالي هم ورسره ملګري وه، د نادالي ولسوالۍ د بغرا پر کمربند برید وکړ. د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې پوستې ونیولې او په ډېر لږ وخت کې د نادالي د لوی منده او کوفه کې د سیمو په شمول ځانونو د لشکرګاه ښار څلورمې او زی باباجي ته هم ورسول. د جنګ په کرښه کې یوه تر تهدید لاندې سیمه د نادالي ولسوالۍ یاډوند چانجر ده. د دې سیمې د پولیسو مسؤل سردار محمد وایي چې یو پولیس ژوندی وي د چانجر له سیمې به دفاع کوي. دا ازادي راډیو ټول کافي سرتیري نه لري، ځکه نو کله کله په شاتګ ته اړیږي.
وضعیت خدا دی چې تاسو په خپل د نږدې څخه ویل دی 24 ساعت کمربند دی د مکتب سره دلته خمر سربازان ټول په غیرت سره ورته ولاړ دي کوي وای چې سرونه ورنکو درغه وخت په منطقه نه لکو ډیر راغلی دی ډیر ماته مور کړی د دراسي بیرته درشاسي بیا نور تبادله ورکی نور راسي بیخي د یو نن چې درته وایم تقریبا د دوی تبادله چې وسی ورکړي موږ سره د اردو خلک سته اردو خلک سره سره خو وایي چې تاسې به مخته یاست موږ د شاده خوا تاسې حمایه کوو څه موږ ته دغه پکار دی چې موږ ته چې کومک راسي او پاتې سو ټانګان موږ ته راکړي که د هغه د اردو د راکړي بیا دوی ته ضرورت موږ نه لرو خو زموږ د یو ټانګ موږ دلته لرو یا پلا یوه کونج ته وځغلو بیا بل کونج ته وځغلو هرې خوا ته داسې دغه کوو قوتونه د دوی په لاس کې دي خو زموږ په لاس یې نه راکوي زما سربازان یې وارې وهله نو کوي یو دغه ورسره کې وایي دغه ستاسې سلای و د ټانګان موږ ته په لاس راکړي د لیکشن
د جنگ د پیل څخه تر اوسه دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي خو دولتي چارواکي لا هم د دغه مرګ ژوبلې دقیقې شمېره در رسنیو سره نه ده شریکه کړې ویل کېږي د ملي اردو سرتیري د جنگ او عملیاتو پر میدان د پرمختګ په ځای ډېر وخت په شاتګ کوي او سیمې پرېږدي چې دغه مسله پر ملي او محلي پولیسو د طالبانو لخوا د ډېر فشار او مرګ ژوبلې لامل شوې ده د نادالي یو پولیس لومړی ساتنمن خان محمد وایي که چیرې ملي اردو د دوی سره اوژه اوژه په عملیاتو کې برخه واخلي کولی سي په لږ وخت کې وسلوال د سیمې وباسي
دلته تقریبا د اولې شپې څخه چې جنګ شروع شوی دی د روی مند څخه د اولې شپې څخه دلته هم دایم تر دا اوسه په دا کمربند کې موږ ته دا په کار دی چې مقصد موږ ته کومک راسي یعنې ځواک راسي چې مقصد موږ سره همکار راسي چې موږ مخته پرمختګ وکړو یعنې اوس موږ په دا کم طاقت باندې موږ پرمختګ کړی دی یعنې نن سهار هر کله نن سهار موږ یو سیمه ده چې هغه په جنگ نیولې ده یعنی موږ شل کسه پولیس لا هم نه چې موږ دغه سیمه نیولې ده په جنگ باندې اردو موږ سره هېڅ همکاري نه کوي نه دي راسره تللي
خو په نادالي او باباجي کې د جګړې د اوږدېدو لاملونه د کافي ځواکونو نشتوالی نام ژغي او که د ملي اردو لخوا د پولیسو سره په مساوي ډول په جګړه کې د برخې نه اخیستل دي د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبیجان ملاخیل وایي د شاوخوا ولسوالیو په شمول د مرکز څخه کافي سرتیري د جنگ میدان ته رسیدلي دي خو د جنگ د فعل یعنی د تیرې اونۍ د یک شنبې په ورځ پر وخت او په پوره امکاناتو د وسلوالو په ضد عکس العمل ونسو ځکه نو جګړه اوږده سوه
بره دا داسې اصلا په یو دوه درې جایو کښې په لوی مانده کښې تغیر راغلی وو دا تغیر ته زر رسیدګي ونسوه د بعضې مشکلات په اساس باندې که لوی مانده ته هغه مسؤولین چې بخښې ده زر رسیدګي ورته سوې وای نو دا عمومي لاره باید د دښمن پر مخ باندې نه وای خلاصه چې دوی شنې ساحه ته داخل شي دوی کله چې شنې ساحې ته داخل شو نو په شنه ساحه کې بیا کور په کور جنګ پولیسو شروع کړه تاسې په جریان کې چې مثلا زموږ یو محلي پولیسو قمندان هغه د خپل ځان تر اخیستلي پورې له مخالفینو سره د دولت دښمنان سره وچنګېده
که څه هم حکومتي چارواکو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې خو راپورونه وایي د بهرنیو ځواکونو یو شمېر مشاورین او الوتکې هم د باباجي او نادالي په مربوطاتو کې د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو ته رسېدلي دي او په ځینو سیمو کې یې پر هغه وسلوالو بمبار هم کړی دی چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي د نادالي او باباجي د سیمو اوسېدونکي وایي که څه هم وسلوال په سیمو کې موجود دي خو د بهرنیو ځواکونو او الوتکو تر رسېدو وروسته جګړه سړه شوې ده او په یادو سیمو کې ډېر وسلوال نه تر سترګو کېږي محمد الیاس تایم د ازادۍ راډیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
ډیرو اوریدونکو د زلزلې په اړه پیغامونه راستولې انجینر حبیب الله کوچی لیکلی دی چې د خوست پوهنتون شدید زلزلې ولړزاو تقریبا یوه دقیقه دوام وکاو خلک ډیر زیات وبیرېدل دغه راز یو بل اوریدونکي له جلال آباد لیکلي چې په جلال آباد کې هم د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي دي د میدان وردګو ولایت کې هم زلزله شوې وه اوریدونکي ویلي خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي دغه راز یوه بل اوریدونکي لیکلي چې د تخار د نجونو لیسه زلزلې چپه کړې ده خو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه کوم راپور نشته یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې دغه زلزلې د زرغونشار ولایت د زرغونشار کې یو د یوه کورنۍ پنځه غړي وجلی دی خو تر اوسه پورې دغه خبر نه تایید شوی. موږ هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درواورو. تاسو ټولو مننه چې د افغان بي سیمه تاسو اتل شمیرې لاره مخته پیغامونه راستوي. موږ هم هروم رو پیغامونه درته خبرو. په تیر بیا په دغه سیمه وردو کې چې لکنن چې په د افغانستان په ټولو سیمو کې تقریبا زلزلې ټکانونه احساس شوې دي. په دې اړه مو مخته معلومات راستولې دي. تقریبا زلزله د افغانستان په اکثر ولایتونو کې شوې ده. تر اوسه پورې د اورانی په اړه راپورونه مخته نه رسیدلي. ازادي راډیو اوري چې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. وړاندې د ازادي راډیو د اونیزو لړیو خزو او یو کلی زرغګونه ډرامي نوی برخې درته خبرو. خو دغه راز د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي. اوس د لنډو خبرونو واوردی اجمل انت ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د کابل په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د سخت زلزلې ټکانونه احساس شوې دي. د دې زلزلې کچه د ریختر په حساب 1.1 خودل شوې ده. د ریختر په کچه 1.1 زلزله په پاکستان او د هندوستان په ځینو برخو کې هم احساس شوې ده. ویل کېږي چې تر اوسه پورې د ورانیو ریپورټونه نه دي ورکړل شوي، خو لا هم داسې اټکلونه کېږي چې ښایي په ځینو سیمو کې به د زلزلې ورانۍ ویجاړۍ رامنځته کړي وي. بنگلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ایټالوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له مشکوکو وسلوالو سره پنخته کې لږ تر لږه نن دوه ترکي پولیس وژل شوي دي. دا نخته په ترک میشت سیمه د یاریباکر کې رامنځته شوې ده. او چینایي مشرانو د دې هېواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي دي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي له تیرو لسو میاشتو راپدې خوا یې 4.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. اکلیل حاکمی نن د ولس جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د تیرو لسو میاشتو په اوږدو کې راټول شوي عواید په تیرو لسو کلونو کې بېساري دي. ښاغلي حاکمی زیاته کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د راټول شوو 4.9 میلیارد افغانیو اندازه به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې 144 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي. د مالیه وزیر همدارنګه وویل چې یاد عواید یې د ملي وحدت حکومت د طرحو او پلان نو سره سم د نړیوالو مرستو او پکور د نن عوایدو څخه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د ونډې د ویش تړون لاسلیک شو. د دغه وزارت وایان شکی مستغنی په کابل کې خبر اعلان تول دا تړون د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو د قانونو او پیټرولیم وزیرانو په دروښتمه غونډه کې په ترکمنستان کې لاسلیک شو. هغه زیاته کړه چې دغه تړون لمخې ترکمنستان 50% او نورو هیوادونو افغانستان، پاکستان او هندوستان 15% ونډه ترلاسه کړه. د ټاپي د پروژې لګر شاوخوا 10 میلیارډ ډالر اټکل شوی چې د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان غاز لېږدوي. کچیرته دا پروژې پیل سي هر کال به افغانستان په سلګونو میلیون ډالر د ترانزیت لاري ترلاسه کړي. ل پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وای د تیر وکال را پدی خو په هیواد کې د پانګونې په برخه کې کموالی راغلی دی. د دغه ادارې ویان روح الله احمد زینن ازادي رادیو سره خبرو کې د پانګونې د کچې د رقمې دوله مل د پانګونې په برخه کې د امنیت نشتواله وباله. شاغلی احمد زیاته کړه چې د کندوز ورستی پیشي د پنګوالو روحیه کمزورې کړي او د هیواد روان امنیتي وضعیت په کتو پنګونی تزړه نژکوي. احمد زیول ایسای اداره به هڅه وکړي چې د پنګوالو په هڅونې سره په هیواد کې پنګونی ته زمينه برابر کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنوي اثر په وړاندې په دی ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني 15 شپته پوله، یو انګلیسي پوند 98 افغاني 40 پوله، یو یورو 1 افغاني 40 پوله، یو سودریال 10 افغانۍ لاس پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد او هغه ډله چې غوښتلې په قاچاقي لارو په غیر قانوني توګه بهر ملک ته لاړ شي بیړۍ په سیند کې غرق شوه. راځي په دې برخه کې واورو چې مور او کورنۍ به څه حال لري.
تاج محمد پاتا چکورو بلند کر واہ خدا یا دا ٹو چیر دی
ادی وادی ادی
دامی تو گل محمد زوی غک دے گل محمد زوی زوی دل دیم تا چیر دی گل محمد گل محمد اوی دا غد میں
بندے صبر درزم ارا بس ستړی شو ما او بکادی
نه نه زویا اخو مزا زویا سین تور خدا کېږي زویا غرق بشي
ادي ادي وادي
ګل ماما ده زویا
ادي ادي ویخش ادي ادي ویخش
وي الله بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله الله الشكر وي خدايا دابت سنگا خوب وليدا
نعيم خانا انسانان يو بلتا هر دي مغلا کلا پکور بس یا شویو خدای او خبره ده سما ده چه زم به څه نیم راغله
ملک صاحب زمون سر استرگی امر کوا
هو ملک صاحب
دلاور خانه او نیم جانا خبره ډیره په خوانه ده وایم چې زند نه نشي ذکر راغلم
ها کوم خبره
څو کله مخکې پامداس یو مجلس کې موږ تاسو یو خبره کړې و راغلیم چې هغه مسله سر ته ورسو
زما خو په یاد نه دی ملک صاحب نهیما ستا څه در پزړه شو کنه
نه نو څنګه به میرا پزړه شي خان صاحب داسې خبره وکړه چې هیڅ کومه خاصه نشانی نه لري بل دا چې وای د کلونو په خوا خبره ده
خبره خو د کلونو په خوا نه ده خو ما نه وای چې له تاسو به هیره وي خو خیر چې زما یاد وي همدا مهمه ده
ملک صاحب چې ستا په یاد ده خو مونږ ته مو وایه چې مونږ هم پوه شو چې دا څه خبره ده
زما د زوی او د نعیم جان د لور خبره یادوم چې لوز مو سره کړی و. ما ویل چې حق دې وتړو.
څنګه؟ زه پوه نه شوم ملک صاحب.
ملک صاحب، دا خبره دې پوره کړه چې زه سم پوه شم. کوم څه چې زما را په زړه شو هماغه موضوع یادی کړه.
سمه ده دلاور خانه، په هغه میلمستیا کې دی چې ملک نواب ته کړې وه او څو نور خانان او ملکان دې هم راغوښتي وو.
هو هو، هغه میلمستیا مې رایاد شوه، هاشم خان چې لړم چې چلی و.
بس نعیمه، په خبره سم ورسېدې. دلاور خانه، هلته د نعیم مشره لور د یوه کال وه. یوه یوه خبره یې کوله، ډېر ورته وخندېدو، خو کله چې په ژړا شوه.
او یاد مې شو، بیا ستا سره غلې شوه او لکه چې خوب ورغلی و. که څه خو چې غی کې دې واخیسته، سر یې کېښود او ویده شوه.
آفرین. او بیا هلته تا څه وویل؟
څه؟ ملک صاحب ستاره، هغه خو یوه ټوکه وه چې وموکړه.
کومه ټوکه؟ هغه
هغه ټوکه نه وه، په لوی مجلس کې خبره وشوه چې بس دا جنۍ به د ملک ستار ګور وي. ما هم همالته ومنله، اوس راغلی یم چې
ملک ستاره، هغه خو
ستا مطلب دا دی چې زما لور ستا ستا زوی ته؟ نه نه، دا د ټوکو خبرې نه دي.
نعیم جانه او دلاور خانه، زم په ټوکو پسې نه یم راغلی، ما سره مو ژبه کړې.
ملک صاحب، تاسې عجیبه خبرې کوئ. زما لور څومره وه چې بیا ما ستا زوی ته در کوله؟ هغه خو د شیدو ماشومه وه، دومره خو سړی په ټوکو پوهیږي.
د ټوکې خبرې معلومې وي، د ناموس په مسلو کې څوک ټوکې نه کوي. نعیمه، که هغه وړه وه مجلس لوی و، په لوی مجلس کې مو وویل او ما ومنله چې هو زما انګور به وي. بس خبره خلاصه ده.
دلاور لاله، دا بس به نور پرېږدو، زه درنه ځم.
او ورشه، ځه لاړ شه نعیمه. ځه
نعیم جانه، صبر وکړه، دا د پرېښودو خبره نه ده. اوس هلک او جینۍ دواړه له خیره لوی شوي، زه د واده د خبرې لپاره راغلی یم.
څه؟
وای چرګه مې نه جوړه ده، بانه مې ورته جوړه ده. له کومې ورځې چې دا د نجارۍ کار په کلي کې پیل شوی، دا ولی جان پټیو ته قدم هم نه راځي. برګیا، ته ودرېږه چې دا رسۍ دې له پښو نه خلاصه کړم، بیا تکړه شه مزال دې کوه. تم په خبره نه پوهېږې، ودرېږه. زه یې لارم وهی نو، ما نه خو ستاسو غویانو بخت هم ښه دی، کار کوئ خو په شریکه. زه خو له سهاره تر بېګاه یوازې لګیا یم. ولی جان تللی دی چې ترکاڼي زده کړي.
او ترکاڼي د بیزو کار نه دی.
تاسې؟ ښه، تاسې دلته زما سیل کوه.
نسه لالا، زه وخته را رسېدلی وم، دې خدای داد نه پرېښودلم چې درته راشم.
ښه،
زړه دې بدمشه، ما ویل ته صبر چې د نثار مجلس له غویانو سره واورو.
مجلس نه، د ولی جان غیبت مې ورته کوه چې یو وخت ښیي او راځي، خو بل وخت بیا نو.
اوهو، دا غویان ګوره چې چیرته لاړل.
الله، درمنډې درمنډې کې چې وینیسو.
الله بیا راتاو شه،
دا ځمکه مو په واره وله، تاسې خپل غویان ونیسئ، زه درنه لاړم.
ولی جانه ولی جانه، غویانو خو د دلاور خان کرلې ځمکه ورته واړوله، له شره به یې څنګه ځان خلاصوو؟ په ځمکه به مو دعوا وکړي که نه؟ شاباس، راتاو شه، پیسئ. دغه
نسه لالا، زموږ ځمکه خو هسېم دعواګیر لري، دلاور به څه دعوا پیو کي؟
هی هی، ټول کلی دلاور خان پیژني، تا څنګه تر اوسه نه دی پیژندلی؟
خیر پیژنم لالا، خیر د حل لارې شته. او خو نسه لالا، دا ډېر وخت کېږي چې یو خبره مې په زړه کې ده، که دې په یاد وي یو ځل مې درته یاده کړې وه.
کومه خبر وایه؟
ته به بیا وایې چې زما غلطي را یادوي، خو داسې نه ده. دا ځمکه چې زما نه زیاته خوله پکې ته تویوي، دا لا اوس هم دعواګیره ده. یو ځل دې په شاغا خرڅه کړې وه.
ښه، چې دعواګیره ده نو څه وکړم؟
وایم ولسوالۍ ته به ورغلی وای.
زه ورشه، ما څه کوې؟ دعوا خو تا کړې وه.
لالا زمکه خو شریکه ده، خو زه نه پوهېږم چې چا ته ورشم.
دلاور لالا، د ملک ستار خبر را باندې ډېرې بدې لګېدلې، بیخي مې له مغزو نه وځي.
دلاور لالا، زه خو هېڅ پوه نه شوم چې څه شوي. په کور کې خو نه څه ماتې نه څه توی.
درته وایم فرزانې بچی، ته ورشه هلته د ماشومانو پوښتنه وکړه چې هغوی څه کوي بچی. اله ورشه.
هغوی لوبه کوي او وړه وي. دادا ورشه، تره دې څه درته وویل؟ ورشه ماشومانو سره لوبې وکړه. ښه، دا دې زم
زرمینې ورندارې، ملک ستار غواړي چې دوستي به سره وکړو.
دوستي به سره وکړو؟ مونږ کره څه داسې پیغلې ګرځي؟ دا نه دی خبر چې
دوستي وکړو. هغه په داوو راغلی و، ویل یې چې څو کاله مخکې چې ستا لور یوه کلنه وه، نو تا زما زوی ته په نوم کړې وه.
څه؟
ملک ستار غلطه خبره نه کوي. مونږ ژبه ورسره کړې وه چې فرزانه به یې زوی ته ورکوو.
وی خدایا، دا څه آسماني تندر دی.
لالا، ما خو نه ورسره ژبه کړې او نه په څه خبر یم. که بل ځل په دې خوا راغلی و خفه به شي رانه.
نه یم وروره، یو ستا خبرې دي، بل د لویانو ولس خبرې دي. ملک ستار د ماسپښین مانځنه وروسته بیا هم دا خبره په ټینګه راته یاده کړه.
ورته ووایه چې نه مې درسره وعده کړې، نه مې لور درکړې، بس همداسې ورته ووایه.
ګوره نه یمه، دا مه هېروه چې زم دلته یو څوک یم.
درنو اوریدونکو، څه فکر کوئ چې په کلیو او بانډو کې اوس هم خلک خپلې لوڼې او خویندې په ماشومتوب کوژده او یا ودوي؟
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ د دې اونۍ خپرونه پیلوو. په دې خپرونه کې د ښځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالی خبرې کوو. کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آگاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کیږي، چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسیږي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په هرو اتو ښځو کې یوه د سینې په سرطان اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو تېره اونۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل که د دې ناروغۍ پر وخت درملنه وشي، امکان لري چې ناروغ ځینې ورغېږي. په عین وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي په دې هیواد کې د دې ناروغۍ خپرېدو اندېښمن کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي، ځینې رغیدلی شي. په ډیر عمر کې د ښځو د دل ماشومانو ته د شیدو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیت غوړیو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یو میرمن د سینو په سرطان اخته کولی شي. د فرخوندې په یاد څلې جوړیږي. د افغانستان د پیوستون ګوند د خلکو په مرسته د کابل په هغه سیمه کې د فرخوندې په یاد څلې جوړوي چې و میاشتې مخکې نموړي د قهرجنو لسکونو کسانو لخوا د قران پاک د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووشل شو. د افغانستان د پیوستون ګوند وایي غواړي لدې لري د بنسټ پالنې په وړاندې مبارزه او د یوشتمې پیړۍ ظلمونو یو نمونه راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. او وروستی خبر، د کاناډا په پارلمان کې د یوې داسې میرمنې د بری خبر هم خپور شوی دی چې افغانی الاصله کاناډایی ده. دا میرمن مریم منصف نومیږي. هغې د تیرې لسیزې په ترڅ کې د ټولنیزې کارکوونکې په توګه کار کړی او شل کاله مخکې د طالبانو د رژیم نه په تیښتې د خپلې کورنۍ سره د کاناډا پیتربورګ ښار ته راغلې ده. هغې د کاناډا د ترینیټ پوهنتون څخه په فارغېدو په ګڼ شمیر ادارو کې چې زیات شمیر پوهنتونونه هم پکې شامل دي د ټولنیزو پرمختیایي چارو په برخه کې کار کړی. هغه اوس هم د بنسټیزو دیرشو ټولنو د رهبرۍ هیئت غړیتوب لري او د ټولنې ښځو ځوانانو او مشرتابه په برخه کې ښه ویناواله هم ده.
قدرمنو اوریدونکو، عفت او حیا د خځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکو فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
دو درې کاله کېږي چې واده مې کړی. مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې د لورې ښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وي چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې.
د پروان اوسیدونکو مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورو ناوري او ځوریږي.
ما خپل خور چې زه په خپل دیده کې چې مشر خور مې وتر وسه پوری چې د غزوان زلمیان لورانې واڅې دي تر وسه هغه وغده پزله کې دي چې ته پیغل نه وستا مش سره شي نه ولیدله. مګر هغه سينه وا خو تر وسه ما غسړی پزله کې ما وغده لري چې کله خبر راسي نو مې راخلی چې فلانی مورم دغه سقسوه نو تر وسه پوری هغه ما خورن جوړي. خو زه خپلم پیزم چې زه شخصن زه خپله چې خپل زما په وجود کې دا وه چې زما شو سړی پوه باسواد سړی و پیدلی و چې دا څه مشکل نه لري. فضل د خدای زه تر وسه پوری څه مشکلات ما نه ولیدله.
راځئ دا به هم واورو چې په بیلابیلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي.
سره پیغلی چې وادي زی ناویګانې چې کله هغه اول شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نږدې کېږي نو بیا په هغه کې څه نشانی نه ویني. بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه. ښځه په هماغه سبایي غوږ یېم پرې کوله پز یېم پرې کوله سر یې خریله. ښځه سبایي وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړ چې ملازان ښځه به دغسې خران کالو سره به راویستله چې ویل دغه لور ده د یادې د دا استاد نور زما په کار نه ده. ډیرو بیا په مړه کوله په هماغه شپه مړه کوله سبای وخت به ولور چې راسته مړی اوسې.
خدای دې دختر چې تشویش جوړه کناو ده.
کله چې یو انجلۍ خپل نوی کور ته ځي ډیره په تشویش کې وي. ما په خپل سترګو لیدلې چې کله ناوی د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې ښځې د ناوی د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر ترجمې پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده.
خو د کورنیو لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زمونږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو بد اخلاق ونه حساب کړو. خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت هماسې د خدای پاک هماسې یو ساختمان ورکړی. نو زه خو دا تشویشونه ډېر لرم ځکه چې نن سبا مونږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زمونږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي ځکه چې دغه خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زمونږ په خپل وطن کې. نو مونږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابته نه خکار نه ده چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې تشویش خو زه لرم یا چا خبر زه پاک اجلیم د خدای نه دا ورځ نه غوم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې بېځایه تومه چې را باندې کېږي نو هغه ورځ خدای پاک ماته مه راوړي. کله راوړي نو هغې نه مخکې ما نه خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه یې ساتي. چې
په عدلی طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاکلمنو نجونو د بدنامۍ تور پوري کیږي.
چې کیدای شي یو جلکۍ پاکلمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکل التوایی، نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاکلمنه نه ده، ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناو لري، یو یې الاستیکي ده او بل یې لحمي. لحمي گوشتي یا چې ډیره زخیمي او الاستیکي ډیره نازکي، چې دا لحمي فیصدي ډیر جګه ده چې وینه ورکي. او د شکل مخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معموله شکل ده. دا معموله شکل چې دا حلقوي نه وده یا امیولر چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینور کوي. بلې دنتاتوس دندانه دار ده، بل نوې حجابي ده یا سپتل ام اورتوي، سیمی سپتل یا سر سپتل چې نیمه حجابي ده، سیمی لونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده. بل شکل امپرفوریتد ایمن ده چې بیخي منفذ نه لري، مایکرو پرفوریتد چې لکه یو ستنه غوندې، ای کریپری فورم لکه چلو صاف غوندې وي. دا اشکال ډیر معمول ده. غیر معمول اشکال چې ده ناله آسمانند، مثلثی، سپایرال یا مارپیچی، لیفی، فوسی، داسمانند، فالسیفورم او هابسنت ایمن چې هیڅ وجود نه لري. دا اشکال غیر معمول ده.
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي، متخصصو ډاکټرانو او یا عدلی ارګانونو ته دې مراجعه وکړي.
پروش کال شپږتیا انجنکیانو د بکارت تثبیت معنی ورته وکړ او سا کال درې ویشت معنی ترسره کړې ده. زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلی طب ته دا ویزه او جین ده. کله چې ته به عدلی طرفی دلتا معنی کیجی، متاسفانه اکثر جنکیان چه دیده تو مدلان دیره سی اقاید ها و دیبان دی غلط ثابت شی. دقیقه یو دیر با ارتش معنی ده خلق آگایی پوری دا ارتیا دا چه دوی کلا چه دا سه سوی زنون لری با تبادلی تا مراجعه وکی او پل اتمنان اصل که چه آیا واقعا دیده سفر بکر تخریب ده که سالم ده او پل از آگایی ده
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړون جنو کې د بکارت پرده د صدمې یا لوېدلو له امله هم له منځه تللی شي، نو کورنیو ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکارت پرده یوازې د جنسي مجامعت لخوا نه تخریبیږي یا لویږي، کته له درخت نه لویږي، حتی یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې خاپونی ډاکټر او دا مسلک نی کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکارت تخریب شي. باید په هماغه وخت یو انجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستیک کیدی شي چې بکارت د لمنځه وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوکی چې کچیر داسې عمل هغه پورې راغی خپل موري خبر کی او ماینه ته حاضر شي. چې ماینه وشو نو سل په سل عدلی طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د ساده میل له خاطر له منځه تللی ده، چې بیا آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي.
له عدلی او صحي دارونه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضی ورزی. د افغانستان د بشري حقونو د صحاوي دفتر کارکونکي مریم زرمتی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د ناګاهۍ له امله له میرمنې سره ډیر ناوړه چلند کیږي.
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده، یو خاوند راغلی و ښځه یې راله د نه شکایت وکړو، بیا وروسته چې کله مو میړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې، میړه یې وایي سې زه یوه خبره درته کوم، د ما میرمن سې ده، دوی میرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل، دا د واده په شپه هغه نه وه بکارت یې نه درلوده. ما وایي سې تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې د واده په شپه بکارت نه درلوده، څلور ماشومان اوس لرې او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې را بلې و ډاکټر ته معاینات پرې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي یا په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوه شو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دیني عالم احسان الحق حنفي نه به په دې اړه واورو.
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانو د وجود یوه مهمه برخه ده، اصلا د زنانو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعه ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یوه نازکه غوندې پرده ده، خو کله کله مخکې له دې چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده له منځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کې یو ټوپ وهي په یوځای کې، د دغې علتونو سره هم له منځه تللی شي. دغې بکارت د پردې له منځه تلل هیڅکله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نه شي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بدعملۍ معلومیږي، نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودل شوي دي، هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو، باید ویمنو چې دغه د بکارت پرده به له منځه تللې هم وي، ولې یوه میرمنه به باعزته او باعفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی وي.
بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري، نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوري.